د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلست د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او ویل چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو ښاغلی مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي په افغانستان کې د سیمه ایزو کوچنیو کاروبارونو د ملاتړ له لارې هغو افغانانو ته د کار زمینه برابروي چې خپل هیواد ته ستنېږي. آی او ایم پر ټویټر په یو بیان کې د رضا په نوم د یو افغان ځوان له تصویر سره لیکلي چې نوموړي هیواد ته له ستنېدو وروسته د خپل ژوند د سمون په برخه کې ستونزه درلوده، خو د نوي کسب په زده کولو سره یې ځان ته کار وموند. رضا ویلي چې په 2016 کال کې ایران ته تللی و او له دوه کاله کډوالۍ وروسته چې له ډېرو ستونزو سره مخ شو بیرته هیواد ته راستون شو. په شمال کې د قوشتېپې د کانال د جوړولو د چارو مسؤلان وایي چې د دې سترې پروژې چارې به تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړې شي. د قوشتېپې د اوبو لګولو پروژه چې د سروې چارې په 2018 کال کې پیل شوې، له آمو سیند څخه د کال 10 میلیارد مکعب متر اوبه په یو کانال کې چې اوږدوالی یې 280 کیلومتره، سوری 100 متره او ژوروالی یې 8.5 متره دی، په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې شاوخوا 1500000 هکتاره ځمکه خړوبوي. د دې پروژې ولایتي مشر انجینیر فرید عظیم پر ژواک خبری آژانس ته ویلي چې د قوشتېپې د اوبو لګولو د پروژې لګښت 6 میلیارد افغانۍ اټکل شوی او په بشپړېدو سره به افغانستان د غلې له اړخه پر ځان بسیا شي. د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پاوځ پر دونیتسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونه په دې سیمو کې کلک مقاومت کوي او خپل سنگرونه یې ساتلي دي. او د پاکستان د ای آر وای خصوصي تلویزیون خبرونې د دې هیواد په ډیرو برخو کې بندې شوي. د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د راپور له مخې د دې تلویزیون پر خپرونو وروسته له هغه بندیز ولګېد چې د پاکستان د پوځ په اړه یو راپور خپور کړ. د تلویزیون چې له پخوا رئیس د مخکني صدراعظم عمران خان پلوي بلل کېږي، د اګست په 8مه د ښاغلي خان د یو سلاکار ادعا چې واکمن ګوند یې د پاکستان د پوځ پر ضد په کمپاین تورن کړ خپره کړه. د دې تلویزیون مرسیال احمد یوسف دا پریکړه غیر قانوني بللې او ویلي دي چې پر وړاندې به یې دعوه وکړي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې هم ویلي دي چې که د دې شبکې خپرونې په بشپړه توګه او ډیر ژر بیا پیل نشي، نو په ټول هیواد کې به اعتراضونه پیل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته او د حملومړی موضوع. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په تازه مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې لا هم نه دي بشپړې شوي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
ورسته له هغې چې امریکایي چارواکو په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ او طالبان له القاعده سره د اړیکو په ساتلو تورن شول، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه دوی. هغه تړون چې له مخې طالبان اړ دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي او پرې یې نږدي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې پر امریکا او لویدیز لکه پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په څیر د بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د دوحې تړون ته چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په 2020 کال ورسره لاسلیک کړی ژمن دي، ځکه د ده په وینا هغه د دواړو هیوادونو لپاره مهم دی.
فکر کوم چې د افغانستان د اسلامي امارات له لوري سرغړونه ځکه نه ده شوې چې د افغانستان اسلامي امارات له دې قضیې هیڅ خبر نه درلود. هغه څه چې موږ مکلفیت لرو په خپل وس او امکاناتو چې لرو یې د دوحې د تړون تطبیق موږ لازم کړو او هم ورته ځان ژمن بولو، یعنی زموږ له لوري تر اوسه قصدي تخلف نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده مشر ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه جدي سرغړونه کړې ده. بلینکن وویل طالبانو نړۍ ته په زلونو زلونو ډاډ ورکړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت ته د ګواښ لپاره کار واخلي. خو د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې بیا هم په دغه برید کې د القاعده د مشر وژنه تایید نه کړه او هغه یوه ادعا وبلله چې د ده په وینا د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه روان دي.
تحقیقات تر اوسه روان دي. تحقیقات باید دقیق، ژور او هر اړخیز وي. د دې قضیې ټول اړخونه به څیړل کیږي. هغه وخت چې نتیجه یې ترلاسه شوه نو هغه برخې چې لازمې وګڼل شي انشاءالله هغه به خپرې شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې که متحدو ایالتونو دا شی دوی ته ثابت کړی وای او په دې اړه یې معلومات ورسره شریک کړي وای نو به دوی په خپله لازم اقدام کړی وای. د امریکایي چارواکو په خبره د القاعده مشر ایمن الزواهری د اګوست په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل هستوګنې په کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. القاعده شبکې هم تر اوسه د خپل مشر وژنه نه تایید او نه هم رد کړې ده. پر ایمن الزواهری چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په مهال د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیالو امریکا یې پر سر 25 میلیون ډالر انعام ټاکلی و.
د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد د نویو څرګندونو په اړه مې د متحدو ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو د استاد احمد وایس وردک وبخی نظر وپوښت. ښاغلی وردک، د مرکې په پیل کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ادعاو په اړه وویل
د دوحې تړون تقریبا رها شوي موضوعات خو یې تر اوسه پورې عام شوي نه دي. موږ نه پوهېږو، لیکن څومره چې پوهېږو هغه دوې خبرې دي. یو دا چې امریکا هغه اوور د هورایزن یا د هوایي بریدونو کې چېرته د امریکا منافع یا امنیت ته تهدید کوي دغه حق ځان ته ورکړی ده. دا تقریبا د امریکا په مطبوعاتو کې دا خبره واضح ده. او دوهمه خبره د طالبانو ادعا دلته ځکه حقیقت لري چې کیدای شي دوی به دغه په وایي چې ظواهري دلته وجود درلود، لیکن امریکا ته خطر نه و، دلته د موږ ته نظر لاندې و.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته یې ویلي دي د دوحې په ناستو کې څو ځلې ورته یادونه کړې چې موږ په تاسو خبر یو چې د القاعده مشران د افغانستان په خاوره کې دي، یعنی دا خبرداری مخکې ورکړی و.
او زه خپل فکر نه کوم چې امریکا به طالبانو ته د سکوم کوارډینیټ ورکړی وي. د دې چې امریکا تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژني او طالبانو هم په دې معامله کې په مرموز حالت نه کار اخیستی، څومره چې امریکا شواهد نه دي وړاندې کړي چې آیا دائما الزواهری و که نه. همدغه سې طالبانو هم دلته میډیا نه ده وروړی چې دلته واقعا حمله شوې ده او یا ادلی تب دلته په هغه کې سمبال کې. نو تقریبا دی و ډېره مرموزه پیښه ده، لیکن که چېرته د امریکا د الظواهری نه خبر هم وی فکر نه کوم چې په دغه شرایطو کې د طالبانو سره کوارډینیټ شریک کړي، دلته باید عمل ور باندې وکړي. خو لیکن اصلي پوښتنه دلته دغه ده چې په طالبانو کې دننه څوک و چې ظواهری دلته کابل ته راوستی د پاکستان نه، او څه وخت دلته راغلی دی؟ تقریبا آیا واقعا یوه میاشت وروسته راغلی دی؟ د کومې لارې نه راغلی؟ دا واقعا د حقانی ډله ده او د حقانی ډلې او د کوټې شورا تر منځ آیا واقعا دومره لوی واټن سیاسي واټن موجود ده چې دوی د بل د حالات نن خبرېږي. نو دا تقریبا د طالبانو په داخلي او انزوا باندې د بحث سره ورباندې کولای شي نسبت د نړیوال سیاست ده.
طالبانو تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رسنیو ته د پیښې ځای نه دی ورښودلی او په خپله یې هم د هغه ځای په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. د دې پټ ساتلو تر شا څه راز دی؟
یو راز هم دغه کیدلی شي چې تقریبا په دغه پیښو سره به ورو په ورو طالبان رو یو څه دغه سنیتایز شي په حساب د خبرې که نه، او یا کیدای شي چې د طالبان و یعنی القاعده به ورځ به ورځ دی 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 ان ای نه یو څه پاک شي که نه دی دی وجود نه، او یا کیدای شي حالات وقیم حالت تبدور او لاشی دی تا چیزی طالبان پا منز که دی حقانی او دی کوت شورا تربند یو قوی درد پیدا شي. خب عموما که دلت دی پاکستان او خاصه تو به دی آیتای دیر قوی رول دی او دی که شک تشه چی دی آیتای او دی حقانی دل ارتباطات دیر قوی دی دلتا، او امریکا هم در قدی سول معایده دی کوت شورا سره په دغه سه حالت کې امضا کړی ده چې حقانی دل تر اوسه هم ته طول ده. نو دلته به د امریکا ادعا چې حقانی د تروریستي شبکې سره تړلې ده او یا هماهنګي لري او یا ورته دای ورکړی په خپلو خطوطو کې، تقریبا دا به هغه نړیواله او ادعا ته به یو څه لبیک ووایي. نو د ما په نظر دلته که چه تا سیاست ار خواهد روان وی دی اقانی پا گتر نده.
دی امریکا پا هارتفورد پوهنتون که دی سیاسی علوم و استاد احمد وایس ورده گوچه لازاده ای رادیو سره خبری کوله.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت لازاده ای رادیو.
پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د خپل یو جګپوري مشر وژنه رسمن تایید کړي او افغان طالبانو یو غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي. ټي ټي پي ویلي دي چې ښایي دا د پاکستان د استخباراتو کار وي او پر افغانستان واکمن طالبان باید هغوی په نښه کړي. نور یاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي پرون د خپل یو مهم قمندان وژنه رسمن تایید کړه او ویل چې عبدالولي مومن چې په عمر خالد خراساني مشهور او مخکې په مومندو ایجنسی کې د دغه تحریک مشرف غاړه وه په افغانستان کې وژل شوی دی. ټي ټي پي په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر خراساني د یکشن بې پورز د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته نږدې برید وشو. په دغه برید کې پر نوموړي سربیره د مفتي حسن او حافظ دولت خان په نوم د هغه دوه نور ملګري هم ووژل شول. ویل شوي چې دوی په 2014 کال د دې تحریک له یو شمېر نورو غړو سره له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوي وو. پاکستانی طالبانو دغه راز په اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په خبره هغه جاسوسان په نښه کړي چې ممکن د دې تحریک د لوړپوړو مشرانو د وژلو مسؤول وي. ټي ټي پي د خپلې دې ادعا لپاره چې ښایي دا د استخباراتي عناصرو کار وي کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د ټي ټي پي د دغې نوې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي خراساني د ټي ټي پي د هغو مشرانو په ډله کې شامل و چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو او سیاستوالو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د چارو د کتونکو په باور په افغانستان کې د ټي ټي پي د یو شمېر مشرانو وژل کېدل به د سولې پر هغو ټکنیو خبرو یو بل ګزار وي چې په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ یې څو پړاوه ترسره شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې سیمو کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. په یوه نوې پیښه کې پرون پاکستاني چارواکو تایید کړ چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان د انتحاري حملې په نتیجه کې څلور پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان طالبان چې د تیر کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شوي د پاکستاني طالبانو د تحریک نږدې متحدین ګڼل کېږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړي.
اوس چې دا څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یست.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بې روزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم
خوانځي په مخ کې روسا لاس دقیقې تیر نسو چې طالبان خبر سوراخ لا عموم باندې هوایی فایر وکړ.
د زمري په څلورشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه. دا خبرونه د ازادۍ رادیو په راتلونکو پروګرامونو کې اوریدلای شئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی خبریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کریمیا د ټاپو وزمې په یوه پوځي هوایي اډه کې چاودنې شوې. د روسیې دفاع وزارت د چاودنو خبره تایید کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې. پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کریمیا په یوه پوځي اډه کې چاودنې کیږي. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
له اوکراینا د جلا کړې شوې کریمیا ټاپو وزمې چارواکو پرون په یو پوځي هوایي ډګر کې د چاودنو خبر ورکړ. د روسي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د نووا فدروکا کلي ته نږدې هوایي ډګر د مهماتو په زیرمتون کې چاودنه شوې ده. د روسي دفاع وزارت د چاودنې د لاملونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي دي چې دغه چاودنې تلفات نه دي اړولي او نه هم پوځي الوتکو ته زیان رسولی دی. کریمیا چې روسیې په 2014 کال له اوکراین جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړه، دا لومړی ځل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس په یو پوځي هوایي ډګر کې چاودنه کیږي. تر دې مخکې د کریمیا په بندري ښار سیوستاپول کې د روسیې د تور سمندرګي د سمندري ځواکونو د قرارګاه په دننه کې د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې د روسیې د سمندري ځواک د 15 غړو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. په عین حال کې ملګرو ملتونو پر راتلونکو میاشتو کې په اوکراین کې د بشري بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش ویان سټیفن دوجارک په دې وروستیو کې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې وویل
More than a quarter of Ukraine's population that's
Ukraine نفوس ته باندې یو پر څلورمه برخه، یعنی 1.2 میلیون نارینه ښځې او ماشومان به په راتلونکو میاشتو کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا د هغو شمیرو شاوخوا 2 میلیون تنه زیات ښیي چې موږ په اپریل میاشت کې اټکل کړی وو. د ښاغلي دوجارک په خبره له اوکراین سره د بشري مرستو اړتیاوې له 2.25 میلیارډ ډالرو څخه 4.3 میلیارډ ډالرو ته پورته شوې دي. روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل وکړ چې په نتیجه کې د هېواد د سرو مال ډېر تاوان رسېدلی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د تاریخ متخصص قسیم زیر وای
د افغانستان غوندو ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري ټکنی شوی.
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ.
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو.
کاغذ ډېر قیمته شو چې دا یو
ګټه مانیو مونږ کې پر کاغذ باندې باندې
دا اقتصادی او سیاسی حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
د ډاکټر محمد تنها سره د دې د ساينسي مقالو پر نثر ژغیدلایم.
هغه انشتاین خپل وایي چې که تاسو یو موضوع یو 15 کلم ماشوم ته نثر تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم لر او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راغونډ کړی. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1915 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس یو لسو 15 هیوادونه د یونسکو غړي توپ لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بیوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي: معماری آثار لکه مجسمه، نقاشي، کتیبه، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونی ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولی شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخښونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یو بخښ دی مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخښ په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطح باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب په اړه غهی منځ ته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه جلب کیدنه په اړه باندې ډېر لویه غهی منځ ته راځي. مغټه ګټه دا ده چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی. مملکت یو ښه تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسي سرمایه گزاري مملکت ته د سیاحت باعث ګرځي. د افغانستان غونډه ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي ګټه دا ده چې سیاحان هلته ځي. یونسکو خپل د یغجی د ساتلو پالن لپاره په ډیر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي. یغجی ورغه ول شو ساتل شي په سیمه ملکونو کې تیغی اقتصاد د یغی ضعیفي لکه د افغانستان. بل سیاحان تل زیات سرمایه گذاری کوي، بازارونه جوړيږي، هوټلونه جوړيږي. دغه ډیر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولای شو. او بل غټه تخنیکی ګټه ده چې یونسکو ته انجنیران استي، مسلکي خلک استي، ترڅو هغه جې وساتل سي، ورغه ول سي او د هغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي، د هغه په بیا رغونه کې، د هغه په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوې ده. د دې وړ ده چې یونسکو یې د فرنګي میراثونو په لړ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پر اپور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي. خو آیا دا بن د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکړي، مخینه البته دوی خو 50 کاله شي چې شي دا غد 1500 کال مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده او همداسې د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بڼ ته ورته یو بڼ په 1302 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بڼ هم باید دې نوملړ ته ورزیات شي. ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خوا بابر بڼ د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بڼ د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بڼ ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بڼ کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېره خوند یې کول او ډېره مزه بې وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غني په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم.
خو پخوا دغه بڼ ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. خو په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بڼ کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بڼ د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوری هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سي دي درسي کتابونه اخلي، یعنی درسي کتابونه سي پانتونه کوم کتابونه درسي دي، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی ازادي مطالعه په برخه کې، اکثر هغه ځوانان سي کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموما ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه لرئ، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دغه کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کې یو دوی راشي دلته د خپل خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومداره ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه موږ تاسو وګورئ قیمته سوي دي. دې تر څنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمته سوي دي، هغه په لحاظ کتاب به هم قیمته سوي ده. کوم کتابونه سیمه خپل چاپ کړی دی او ته محصلین سیمه ته مراجعه کوي له هغه قیمت څخه سیمه په کتاب کې ذکر کړه یا په وکی لیکل سوی دی غوښته موږ 40% محصلینو تخفیف ورکو موږ هڅه داده چې محصلینو ته یا کوم کسان سیمه ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي او ته کوشش وکړي تخفیف راولو یا کتابونه په سکه یا ټیټه بای متور
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول خو سږ کال د چاپ چارې آن 99% راښکته شوی دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغیزمنې کړي دي.
په تیرې دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې 100 کتابونه چاپول نو سږ کال مو 300 کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو ستر لامل اقتصادي ستونزې اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ 100 روپۍ د کتاب د پاره جب کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته نو کتاب به پرې څه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخش خو کتابونه ډېر لیکل شوي دي ما عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سری دا په دری او فارسی ژبه لیکل شوی دی او پښتو ژبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری د خو مشکل حل کیږي انشاء الله زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې انشاء الله مشکل حل کیږي خو پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کم وي.
پرزانه زیار چې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصول ده د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ضعف ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړي دي.
بل علت هم راتلونکي ته ناامیدي کېدلای شي. ټول خلک یا اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري، د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي په راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او په راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي. نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزان او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
کڅم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېرې کتابونه به خپرندوی ټولونو په کوټه او پیښور کې چاپول. خو د خپرندوی ټولونو مسؤلینو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی اویا سلنه دا ستونزې هواره کړي او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خبرندوی ټولونو چاپ چارې ټکنۍ کړي دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشته 100 کال مخکې زیږیدل دی په وینا پیلوم. دی وایي بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډي وړي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو شراغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا 100 عنوانه کتابونه چاپول او په تیر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا 80 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول. سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا 18 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یوه کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤل شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي څه دي؟
ډېر مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې، عمده لاملونه زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې دا یو ولدتي توکی وه، او لبل خانه یو د حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لکه کني ټوب سره مخشوله، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په درېیم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوې، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به وارزه تمرې شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسول ځیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ورزیاتوي؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې ماسې وتلي. نور
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه الکترونیو الته هم د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې تکنې سول، ځینې ادارې تر ډېر وخت بند دي لکه معرف په برخه کې لشپغم پورته د انجنیر لیسې په انتونو تر ډېر وخت بستو، او د مالیات هم لوړ شوي دي. ځینې کې کاغذونه کاغذ چې دا ډېر پورته شوی، ډېر ارزانه ده، چې تقریبا یو نیم چند یا یو چند اضافه
نورو
برخم راغلی ده، پر هر څه مالیات زیات شوی دی، قیمتي لوړه کړې ده، د تیل قیمت شوی دی، هم دا مستقیما کتاب پر چاپ اغیزه کوي.
د سمون کتاب پلورنځي مسول شغلس سمون، تاسو ولې په تیر یو کال کې لږ کتابونه چاپ کړی؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغم دي، او د دې تر څنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته نا امیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړې. ناصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې، او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤلو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسؤلو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کوم لاس راوړنې درلودلې دي هغه به الله سره لاړې نه شي. متاسفانه چې دوی څه لته ډېر توجه نه کوي، او بیا هم موږ ډېره هیله مندي ورته خوړلې چې باید دوی بده غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې اړه څه شوی دی، هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نه نقص نهایت زیات شوی و، کتابونه کاپي کړل، په دغه اړه چې تاسو فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل، په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربه درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې په شلو کال کې موږ درنه وتوانېدلې چې د یو څنګه پښتنه وکړل شي، او دغه د قانون په اساس پښتنه وشي چې قاتل کتاب دغه کاپي کول جرم دی، او دغه باید مخنیوی شي. په دغه اساس موږ یعنې لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل، او وتوانېدلو چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کو چې د کتاب کاپي کول یو جرم دی، باید مخنیوی وشي.
ناصری صاحب وبخښي، یعنې تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوې وي؟
ولې نه، تقریبا 15 ورځې بندونه په تیر شوله، او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په وضع شوله، او ضمانت خو شي شوی دی، او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار ته لاس نه کوو.
ځیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي، هغه اول وختو کې یو څو تخنیکی او یو څنور ستونزې مشکلات درلود، بیا د کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي، ګوتو په شمار کسان کوټي او پېښور ته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي، دغه خواته څخه د دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي، کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړي چې دوی فرضاً په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي، په پېښور کې ونیسي، او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه ستونزه هواره کړي؟
موږ داسې شخص هم په دې مخکې خبرې کړې وې، په دې وروستیو کې چې خبرې ورسره وکړې دوی موږ ته وویل چې موږ کوشش کوو چې یو خوا ته ستاسو د کتاب لپاره بازار دغو کړو، خو عملي اقدام تر اوسه نه ده شوی.
سمون صاحب، که تاسو ته راشم، ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی له دې شکایت لري چې له افغانستانه د پوسټي له لارې کتابونه نسي راغوښتی، لیکن که چېرته له پاکستانه راغواړې لږه ځای په اسانه راغوښتی سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې له ما سره خبرې کړې دي، ویلي دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرضاً کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم وه. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړې؟
د اړم لغه سره د اتحادیه سیوا د اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا ده چې هلته د کتاب د ارزان پریوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوستې له لارې چې له پېښوره څوک فرضاً لندن ته کتابونه لیشي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن که له کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل، د پوست له لارې به هغوی دا د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل، او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته، پروازونه ډېر دي یا ولاته دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت ده، یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي، او دا علت ده هغوی د ستونزه ساده ده موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ یو.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت اشاره وکړه، زیرک صاحب هم دا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګرانه شوې دي، د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟
حل لاره دا څرګنده شي دغه په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. له بلې خوا نه لاره دا څرګنده شي چې نومړی هغه هیوادونه چې پوهې کې کاغذ پیدا کوي لکه انډونیزیا مالزیا د وسره په دغه برخه کې تحصیلات ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو په مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځ ته راغی، نو دا د ډیپلوماټیک لار نه کېدای شي چې دا تحصیلات منځ ته راوالي. او ځکه موږ چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د ماریک کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه دی تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هیوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چین کاغذ راته او که نه، تاسو مالیزیا او انډونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه په 90% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نه شئ کولی ناصری صاحب؟
ولې نه کېدای شي چې پیل شي موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدام ورته قطعاً یو. کېدای شي تجاران هم دوته اضافه کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ ته دي، تقریباً شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي د یوې لارې نه
ناصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر ته تللی دي، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چېرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان چې موږ سره مخکې په رابطه کې وو نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم د تماس نیسي، دوی چې په بهر کې دي اوس هم په دغه چارو بوخت دي تقریبا په دې موده کې. په خپل ځای مثال دا ورکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلي دي چې اوس د هېواد څخه بهر دی، همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي، نو په دې اساس دغه مشکل هم تعبیر دی، یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و
مستکنه کیدای شي خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوی دی یعنی خلکو خپل لمیتوبونه سره تغییر کړي دي کوم لمیتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یوه انتخابي مسله وه یعنی موږ ورو ورو دغه دې حالت تر وسلې وه د خودکفایۍ په حساب چې خلکو ته په یوه اړتیا بدله شي نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدلې وو بیرته را ژوندۍ شو بیرته په خپل لار روان شي ځیرک سپ تاسو وړاندې څه ده؟
دولت د تعلیم په برخه کې د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي خلک تشویق کړي ځکه د دې له تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې نو دا علت چې د کتاب صنعت هم درېدلې ده کتاب کم چاپیږي خو مطالعه زیاته وه کتاب زیات چاپېدل نو اوس ډېر پورې دولت مربوط هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه د دې مالي مرسته ورسره وکړه نو انشاءالله په کم وخت کې به بیرته د کتاب چاپ باندې حالت را وګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدل صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب ویل همدغه علتونه دي د دې ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب ویلې او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بل دې نه بل لارې نورې لارې هم شته لارې چارې شته خو مهم هغه همدا ده چې انګیزه د خلکو ته ورکړي.
نصری صاحب د بحث په ورسیو کې به ستاسو نظر واخلم. مثلا کاغذ په برخه کې چارواکي مرسته نه کوي انګیزه خو یا عمومي شی ده او د نورو خلکو مربوط ده تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازې خلاصې کړي لیکن په خپل تاسو زیرک صاحب سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنې په خپلو کې څه کولای شي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط ده هغه باید څه وي او باید په خبرخه کې ګامونه واخیستل شي؟
زما په نظر ټول دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکوي دی او صدقې ډېر ګټه رسولې ده او دې ته مهم کار ویلې ده. همدا مسولیت او ماموریت خو د دولت یې څنګه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژي جوړول دي. د دې پرانا کې اوس په سلام نه کړي په اړه ولسوالۍ کې درې څو واطني ولسوالۍ دی یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغه ته یو کتابدار ولري. دغه بنسټو ما پراتګ او ورو خپل یو جریان مسره ولي او دا صنعت وده پیدا کوي. یا بل خلک اوس مثلا موږ او یاس من ټوانې دلی چې د افغانستان په دغه ارزه کې خودکفایي مسره ویل مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل یعنې اوس او یا خودکفایي او یو سره خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي چاپي اجبارل کېږي او دا ټول پروسې په افغانستان کې سره کېږي نو دغه والا سره موږ هغه باید وساتل شي په ساتلو لپاره دا چې دوی باید دولت شل میلیون افغانۍ په ارزښت یوازې شل میلیون افغانۍ په ارزښت عامه کتابونو ته کړی زمونږ خریداري وکړي موږ کولای شو دا صنعت بیرته تقریبا 40 سل نه خپل کتخو ودرو او کله خریداري ونه شي ځکه یعنی دا موږ یو بل اواز هم پرسته نه غوړو دي نه دا خپل یو خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري عامه کتابونو کې د دې غلا نه کولای شي چې موږ وره وکړو او په خپل د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب لرونکي کولای شي زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیا او بیا فکر کوي چې د کومې اړتیا اوس لري که تغیرات چې راغلي دي نوې نوښتونه په لاره واچوي او دا هڅه کولای شي چې توبې د لوخ ستونزې حل کړي او هغه یوازې دا چې موږ باید د خلکو نوې اړتیا درکو او د هغو سره مطابق موږ هغه ته خدمات وړاندې کړو شاید بل داسې لاره نه وي.
صفی الله نصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول، او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
دا ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام پرې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوی شی دی، نو که نثر فصیح نه وي د مفهوم اخیستل ګران شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغو افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينسي مقالې خبرې شوې دي. د د نثر لوستونکي نه ستړی کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
اصولو د ادبي اړخه ډېر زیات نه پوهېږم، خو دا په طبیعي ډول باندې چې کله خپل وس خپلې لومړۍ مقالې چې ما په 2008 کې لیکلې او د اوسنیو سره پرتله کوم ډېرې بدلې شوې دي، ډېرې ښې شوې. نو دا یو ډول نه پوهېږم په خپل سمېږي، یعنی زه خپله کوشش کوم که چې کله غلط ولیکم ما ته معلومېږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو لاړخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي، لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت که نه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل په خپل ځای ورسره ده، بالکل د ځینو لیکوالو کتابونه ولما ډېر پښتو کتابونه، یعنی هر پښتو کتاب نه ده لوستی، لکه ناولونو دا ډېر کم لولم او رومانونه دا. خو ځینې کتابونه چې د مشهور استادانو د خوا لیکل شوي دي ما لوستي دي. خو که رښتیا درته ووایم د دې ټولو تر څنګ یو ډول چې کله جمله ناسمه ولیکم خپل پین چې سمنه بیرته چې له سره ولولم پین چې دانه مفهوم ورکوي نه د لوستونکو لپاره واضح ده، زه باید دا په بل ډول ولیکم.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپل سم شي. آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې دې باید شوی ده چې واضح او سمه ولیکي دا مقاله؟
مانه غوښتل دا خبر وایم، خو دا خبره صحیح ده. او ترڅو چې افغانستان خپل وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه سي تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کوئ، یعنی که تاسو څه سمزده یا ماشوم باید قرباني پوکړه سي، او که سمه نه ایزده بل څوک نه سي کولای په خپلو شکلیاتو کې روانست او چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمی به کولای شي په اسانه طریقه تشي.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي رادیوي ادبي مجلې ته راستول دی، له دوی مننه. او دا شعر په ګډه سره اور.
سالو د وګم د ګل په ولو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا پکور د پلو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا پکور د پلو، د شنو سپرلیو پیغلوکو راولی، دشنوس پر لیو پیغلو کو راوڑی سترگی دا پرخو کو گئی دا گلو تندی کلو ماتی که تندی مات کلو تندی کلو ماتی که تندی مات کلو پخوم دا ملو پلاس دخ کلو تندی کلو ماتی که تندی مات کلو پخوم د ملو پلاس د خکلو چشپو ویجار کلل پتور و مٹو سحر بتم کلو چشپو ویجار کلل پتور و مٹو سحر بتم کلو پہاگو کلو دا ببرچنی دا ببرچنی زلمی راٹول کلی دا ببرچنی زلمی راٹول کلی ویش تد ملو کھر تد گلو ویش تد ملو کھر تد گلو دا ببرچنی زلمی راٹول کلی ویش تد ملو کھر تد گلو زئی چ جون تیر کلو زئی چ جون تیر کلو غیک کے دخ کلو ترچو بناستیو ترچو بناستیو د مرگ تر چلو زئی چ جون تیر کلو زئی چ جون تیر کلو غیک کے دخ کلو ترچو بناستیو د مرگ تر چلو وہی د فکر پا اکبر راغلا وہی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو خوچا منلو چا نہ منلو وہی د فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو چا نہ منلو
دې غزل سره آزادي رادیو ادبي مجله رانغاړو تر بلې غني زحمت شبر لتا سو اجازه غواړم شدي وي
چھ بے روزگار Good.